سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبرې مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
The announcement has been a game changer because the unexpected for the Taliban.
جګړو د ځل د غزنی د قرباغ ولسوالۍ خلک د خپل مینو پریخودو ته اړ کړل.
څلور پنځه شپې کې سراغ دی. تاته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ شاورې پاته دي
نیمه. نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې
تکل سے پنړیوال مسایلو کې دا راپور لرو چې د امریکا نیمایي بالغ وګړي د کورونا پر ضد واکسین شوي دي.
له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یو وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران بنن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدی د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي. ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېده، یو سیاسي روغ جوړي او حتمی چاره ده. خغلی غنی د غراز ویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ پورې تړلې چې کومه لار غوره کوي. طالبانو او پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او وی ویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړې درسته ده، چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د درې زره یا دېرش زره او یا هم د سلو زرو ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویلي چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ورته خبره وکړه او وی ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستان د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران نن سره راټولېږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړېږي. د سلام مشورو لپاره نننۍ غونډه له هغه وروسته ترسره کېږي چې تېره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو ځواکونو حضور بېرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د تېر اوړي نازک اوربند هم په وروستیو اونیو کې مات شوی دی. سیمه کې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه لږ تر لږه 10 اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکړل شوی دی. متحده ایالات چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي دی وایروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپل ټول وګړي واکسین کړي. په متحدو ایالتونو کې دا مهال د کورونا وایروس سرایت ورو شوی، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې د راپورونو لړۍ ته او د هم لومړی راپور، ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وای د هغه څو چې طالبانو او نورو اټکل نه کاوه خو د لوړاندې محاسبه کړې و. ښاغلی غنی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او اورانۍ څخه یو غوره کړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ راز تضمین نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبې وړ خبره او له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. خغل غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبید بدلون په نوم یاد کړه چې خبرې طالبانو او نورو یې فکر هم نکاو. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو پوتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نشي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتړ دی او کولای شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبان او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمن شریک او که د ګډوډونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړه یاړین دی. استوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دی چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت، ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ټیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناټو ټول عسکر د روان کال د می میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پیو استودیو نه د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د تازه جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي چې ځینې مرکز او یو شمېر یې د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کډه شوي. دا خلک وروسته له هغه کډوالۍ ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
موږ له جنگ له خاطره کې راغلي یو. هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدل. شاوخوا یې مینونه ایښي دي. هر څه بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلنه مان الله د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالې شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کې اسراغلی یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شی ورې پاته دي. نیمه نیم کور شی نه تراوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی او څلور پنځه شپې د لغمونه په خود دا مرچی په شپې نن جن خلاص سوای او غلا جن راغلی راتښتېدل.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادۍ راډیو ته وویل
قرهباغ بازار کې کور ده. له جنګ راوتلي نن درې مه څلورمه رسې جنګ ده. کورونه هم طالبانو ونیولل. د اعتبال ته غزنی ته راغلي نه یې کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو. د اعتب سرپنا هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. د اعتب خدای لام اخیستی ده. بس تاسې حکومت علم اخیستی ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي. دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو. بیا شی هم ورې پاتې دي. کورونه هم ورې پاتې دي. مالونه هر شی هم ورې پاتې دي. سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپنا لرو، نه کومبل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو. سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي. سر څوک یې کوي؟
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ یې غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرهباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بېځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې. له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وشي. پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره امادګي لرو.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یادې ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول.
د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د خلکو د بې ځایه کېدو کیسه وه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
په لغمان ولایت کې د اوبو او برېښنا دوه لوی بندونه جوړیږي چې 9 میلیون امریکایي ډالر پرې لګښت راځي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ګوش او وطن ګټو بندونه له ملي بودیجې جوړیږي.
د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو د برېښنا تولید او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. په دغه بندونو باندې به تر 9 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي چې د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د دغو بندونو د جوړولو تړون به راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. دغه بندونه به د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري او 14000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. دغه شان به د 25 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د باریکاب صنعتي کرنیز پارک پروژې په دویم فاز کار پیلوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي پړاو کار بشپړ شوی او اوس د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د یاد پارک د ستونزو په هواري سره د باریکاب په دوهم پړاو کار پیل کړي. د باریکاب صنعتي کرنیز پارک د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعتي پارکونو په ځنګړي ډول د صنعتي زراعتي پارکونو جوړول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د دولتي ادارو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ صنعتي او کرنیز پارک ډېرې ستونزې حل شوي او پاتې ستونزې به د ځایي خلکو او دولتي ادارو په همکارۍ حل شي. پخوا داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې په دغه سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا د ځمکو غصب، ټولنیزې ستونزې او باج اخیستنې د دې لامل شوي چې د یاد پارک د چارو د پرمختګ مخډب کړي. د کابل د باریکاب صنعتي پارک یو له مهمو اقتصادي او صنعتي پارکونو شمیرل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ سل ویخت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا وایرس ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا هیواد چې د اوبا تر ټولو زیات ځپلی هڅه کوي د کورونا وایرس د نوې څپې له پیل مخکې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. متحدو ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا سوکه شوې، خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له هم د دې اوبا له ځپونکې څپې سره لاس ګرېوان دي. اسدالله الدین په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزیات اوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 130 میلیونه هغه کسان د کورونا پر ضد لکتر لګا یو ځل واکسین شوی چې له 13 کلونو پورته عمرونه لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون راپور ورکړ چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. د ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو پر دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی دی. دغه هیواد کې چې کورونا تر ټولو زیات ځپلې د واکسین چاره ګړندې شوی او په ورځ کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته تزریقیږي. له دې سره هم حال داسې اندېښنې شته چې د واکسینیدونکو کسانو شمیر ممکن امریکا کې کم شي، ځکه یوې سروې موندلې چې په هرو 5 امریکایانو کې یو تن لیواله نه دی چې ځان واکسین کړي. د امریکا ترڅنګ په اسرائیلو کې هم څه باندې نیمایي وګړي په بشپړ ډول د کووېډ 19 پر ضد واکسین شوي دي. د غلطه پرون له یو کال وروسته په لومړي ځل له سرپټو ځایونو بهر د ماسکونو د تړلو حکم لري شو. اسرائیل د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې خپل ډیر وګړي واکسین کړي او د غلطه اوس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی او د ته زمينه برابر شوی چې خوندزي رستورانتونه، میخانې او نور کاروبارونه خلاص شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي راتلونکو کې واکسین ته نور اړتیا هم پیښیږي، ځکه په خبره یې ویروس بیرته ورګرځېدلی شي. امریکا او اسرائیل کې د کورونا په برخه کې خه خبرونه لري، خو داسې هیوادونه شته چې هم د اوس په کې په ورځنی ډول د کورونا بي ساري شمیر مثبت پیښې ثبتېږي. هند، پاکستان او ترکیه د دې ډول هیوادونو په سر کې دي. په هند کې د روغتونونو بسترونه ډک شوي او عاجلو ناروغانو لپاره د اکسیجن له کمی سره هم مخامخ شوي دي. په اروپا کې بیا جرمني د دغه وبال کبله د خپل نږدې 80,000 کسانو پر مړینه د ویر مراسم ترسره کړي او د دغه لوی وچې ځین نور هیوادونه د ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دي. فرانسې تازه خپل خاورې ته له ارجنټاین، چیلي، جنوبي افریقا او برازیل څخه د کسانو پر ورتګ محدودیتونه لګولې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
8 صبح رسپانې لیکلی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانستل شي او افغان ځواکونو مسولیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانیش ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانی د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانی د ولسمشر غنی پرونی یو هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرښه ایستل د منلو نه دي او دا ډول څرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پېښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هڅې دا چې دغه فرصت به ښه توګه وکارول شي.
د د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د مالونو د وړو راوړو لپاره وبخې د مالونو د وړو راوړو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، ځکه درون کار دی. خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم د کار ته اړوځي. له دې ښځو څخه یوه راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاسګاډی وګرځوي. میړه یې شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونز سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي وای د مزدورۍ په لږې ګټې لستونز سره مخ ده. خدا لدی عمل خوشاله ده چې د خپل کور او خپل لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوروړی یم. کله خرما کله کاغذي دستمالونه په دغه لاسګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښ یم.
کسه هم په افغانستان کې ډیره خزې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري. حدودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډیرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي. خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډیری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 330 ښځې وژل شوې، 1500 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند لسالین عبدالناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پرېږدم. په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمن او کندهار کې غنم ډېر زیات مرس کړی دي. په تیرو وختو کې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې د غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیات ده. لوس فرق ته لورنی کې نو غنم یو من کیږي چې په 300 او لس پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان د ټیکې ته پام لرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه آزادۍ راډیو ته پیغام پریږدم.
زده وزارت صحت نه دا درخواست کوم بیا افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بېچاره او غریب دي. باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 یا 2000 تذکرې نورې جوړې شوي هم دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي، دا دغه اوس 9000 ته یاد به تر رسېدلي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې کړي؟ دا غوښتل مشکل او بلغه هم نشر کې مهرباني.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبری مجله پای ته رسیدو وخت 12:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې 19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې پر دې موضوعاتو بحثونه کیږي چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلان وروسته په افغانستان کې دننه اندېښنې کومې دي او د راتلونکي لپاره نظریات او پلانونه کوم دي. د خبرونه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسانو 2 کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران بنن په یو غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په امریکا کې تر اوسه نیمایي لویانو یا هغوی ته چې له 18 کلونو پورته عمرونه لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د 15 دقیقې 19 بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه ځمکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې د جګړو له کبله زیانمن شوي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې زیات دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای بدیلو فصلونو او باغونو ته هڅوي.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستۍ جګړو زیانمن کړي، تیر کال یې په 350 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 شریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکوز یتوی چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلیده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي د کرنې او مالداری رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداری ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداری د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکو پر یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګ روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هر برخه ناوړه اغیزه کړي. دیل دولت او طالبان غواړي چې د دې پرزموک او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دی پریږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کې کړی چې افغان
حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز باس د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. قدر من اوریدونکو، وروسته لاغی چې د امریکا ولسمشر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، بیلابیل نظرونه مطرح شول. عام افغانانو د کورنیو جګړو د بیا پیل په اړه اندېښنې مطرح کړې، خو حکومتي چارواکو بیا د افغان ځواکونو د ورتیا خبره وکړه. وی ویل چې د غزواکونه له خپل هیواد د دفاع توان لري. طالبانو بیا امریکا د دوهې تړون په نه عملي کولو تورن کړ او وی ویل چې د یادې هوکړې پر بنسټ په ټول بهرني ځواکونه په مې میاشت کې افغانستان پرېږدي. ولسمشر بایدن دا اعلان د نړیوالو له بیلابیلو غبرګونونو سره هم مخ شو. چای هرکلی وکړ خو چای پریکړه سماونه بلله. آن په خپل د امریکا په کانګرس کې هم په دې اړه ویشلي نظرونه مطرح شول. د یادونه ده چې تازه د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق ویلي چې هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی کله حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر تر دغه اعلان وروسته له خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو سیالانو سره تلیفوني خبرې پیل کړې دي. ښاغلی اتمر د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمن د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر وروستي کېدو او لاستیک کېدو ټینګار وکړ. دغه شان نوموړي د شنبې په ورځ له خپل هندي سیال سره هم د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د ازادي رادیو رسنۍ د دقیقې اونیز باس په دې خبرونه کې پر دې موضوعاتو له خپلو ملمنو سره غږیږو. ملمنو مودي پوځي او امنیتي چارو شنونکي خاغلی باری آرس او خاغلی امرالله امان. درنو ملمنو ښه راغلاست. خاغلی امان، که د یو پوځي کارپو په ډول ستاسې نظر وپوښتو چې د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه څومره پر ځای وه او دغه اندېښنې چې دي او د افغان چارواکو کومه ډاډګیرنه چې ده خلکو ته څومره پر ځای دي دغه ټول؟
مننه بالکل ټوله نظر تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته او د دې درندې راډیو محترم اوریدونکو ته او بحث چې دې ملګری ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه نو لمړی به یو لاندې مقدمه غوښنه وکړم. لکه کوم ځای چې شروع سول، اولنی خبره خدا ده چې امریکایان د هغه ډاکټر صاحب د خلیزات له وینا څخه به دا خبره یاد کړم چې امریکایان نه د چا په امر راغلي دي او نه د چا په امر وځي. نو واکه اندې په خپل پلان او خپل ستراتیژیکی پلانونه باندې راغله د افغانستان ته او هغه د 10 سپتمبر قضیه یا باندې او یا حقیقت درلوده په غو باندې بحث نکوم. دوی راغله د جغرافیه ته، په دغه جغرافیه کې دوی ونسو کولای لکم تا ودونه چې ویلی ویل سی چې اول موږ یو پروسه دی امریکایانو په افغانستان کې په لار اچولې او په نام د ډی ډی آر چې دغه وطن په سګمو پورې له سلام نه ډکو او دا ډی ډی آر او یا د خلی سلام ونسو یک سلام ټول نسو کولای چې هغه څو سره پاتې ده. دویمه خبره دا ده چې دلته اوس دوی که چیرته واقعا په دغه خپله ستراتیژیکي پلان ده او یا خپله تنه د ایالات متحده امریکا جدا له خپل ملګرو نه خپل د ناتو ملګرو نه او جدا هغه ملګري چې دوی سره په د افغانستان په وضعیت باندې د تروریزم د نامه لاندې د غټ تسوې او د قتل د مواد مخدر د نامه نه لاندې راغلله او دوی اوس هم د خپل شراکتو سره ولري او یا ولري دغه اوس کمې ګیلې ګزارې چې سوي دي چې امریکا په خپل سره دا تصمیم نیولې واقعا هم د منطقيته هم نړیواله ټولنې ته دغه د تشویش وړ په څه خاطر ده. د افغانستان دغه نقطه یا دغه جغرافیه هر څومره چې بي ثباته کېږي دلته د منطقې ته د بي ثباتي انکشاف کوي او منطقه هم باید په تشویش کې وسیږي. لکه خپل ایران جمهوریت خپل سخت په تشویش کې ولیږي دلته خپل د شمالي ګاونډیان د افغانستان چې سابق شوروي وسنی د اتحاد د وسنی روسي خپل مشترکین د دفاعي مشترکین لري دغه شپږو جمهوریتونو چې دوی خپل د دغه بي ثباتي نه سخت په ویره کې ولیږي. چین خپل لدینه د ترکستاني شرقي په نوم باندې څرګم سازمانونه د اسلامي دي دوی حمایت کوي په دې سباته کې په افغانستان کې دوی خپل هم د غویر لري او دا یو ډیره لوی غمیزه د منطقې په خاطر باندې هم وي. ولی رغم خپل د افغانستان خپل مرکزی حکومت او خپل مرکزی حالت کولای شي چې موږ وایو چې هغه تعودونه چې نړیواله ټولنه لبونه را شروع سره تل لزبون او بل اخر کانفرنس لندن او اخرین کانفرنس په افغانستان په کابل به انټرکانټینټل کې وسو دغه تعودو سره قطعا وفا و نسول دي. موږ بسلوال پاوز لا تروسه پورې تر هغه اندازې پورې چې موږ ته پیشبینی کړې و او نظر په دغه جغرافیه باندې په دغه غرنۍ جغرافیه باندې صدا ډیر اوارز د جغرافیه ویلری دلته دوی ونسه کوله اکمال او تکمیلول د دې اکمالات د مختلفو سنفو دي. ټول فشار په یو پیاده سنف باندې واچو چې پیاده سنفونه هم معلوم دی د تاکتیکي له لحاظ چې هغه سم د ټانک غواړي چې هغه حمایت پیاده ده سم دی او وی غواړي چې حمایت پای پیاده ده چې دا شانت دوی قطن توجه ونکړه او دغه نه تکمیله پریښې دي. آینده نګری د دوی سره هم نه و او بد پښتنه دفتر چې هغه د حکومت د موقت دغه کارځینه ولې تر خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې چې فقط دوی ټول په دغه اصلاحاتو کې په اقتصادي باندې کې راښکیل وته او په دغه تدارکاتو باندې سخت مینانه او عاشقانه برخوردونه وسره وکړل دوی ونسه کولای چې دغه خپل فوځ خپل وایي سنتونه ته خپل زمینی سنتونه ته دې ته توجه وکړي او دا فشار به په نړیواله ټولنه باندې به ملي او بین المللي سطح باندې به دروستل شي چې پیسې دا کوي چې له بل ځای وکړي او کړي تاسو موږ دغه اکمال کې چې دوی اکمال نشو کولای. شاهد بهال دیوی ثانی په پارلمان کې مچ وردک صاحب هغه وخت وزیر دفاع چې موږ المانانو څنګه خپل ځوابول موږ چې دا موږ تر کې بیل چې تاسو له ټول دنیا پرته ده تاسو داری ګمو تاسو موږ یې ساتي ایالات متحده امریکا هم ساتي دا یو رقم تمسخرامي ده یو جواب چې وزیر دفاع د وخت ورکړی و. ولی متاسفانه چې دا ونسو درسته ده خلق وای چې یعنی افغانستان خو به کېږي ولی امیدوارم چې دا غمیزه تنه د افغانستان او د افغانستان د جغرافي اوسیدونکو ته کېږي دا به نړیواله ټولنه ته انکشاف کوي او دا به خپل طالبان ته هم انکشاف کوي که هلته طالب عمل ته ده اوس د طالب د کورنۍ رسمن همدغه ته موږ په حکومت کې دا اوس وڅېنی حکومت کې تقریبا کار کوي او ډېر ښه پوسټو باندې کار کوي که طالب هلته ده ورور یې دلته ده که طالب هلته ده زوم یې دلته ده که طالب هلته ده لور یې دلته ده که طالب هلته ده ماما او کاکا یې دلته ده په حکومت کې هلته کار کوي شریک د حکومت دی دا اوس هم شریک د پارلمان دی دا اوس هم. ولې امیدوارم چې هغه تشویشونه د افغانستان ټولو وګړو سره دي دغه تشویشونه ته ځای ورنکي او خپل د طالبانو نه هم هیله من همدغه یې مکتب دغه بحث اوري دوی لطفا د خپل د نظامي د ستراتیژي له لارې نه او هغه تعودونه چې دوی خپل ځان سره لري او لږ له نرمشه کار واخلي لکه دغه دوه درې ورځې چې دوی عملیاتو باندې شروع کړي ده فرضاً په ایراد کې دغه عملیات سوی ده په تخار کې سوی ده په قندوز برلان کې دغه حرکتونه سوي دي دا خپل یو تشویش هوا ده. ولی د افغانستان د بیچاره خلکو د جنگ وهلي خلکو د جنگ ځپلي خلکو دغه تشویشونه هم د فکر
کوي. ډیره مننه مان سه بیا هم تاسو سره ګرځو. اره سه تاسو په نظر باندې د افغانستان د خلکو اندېخني په دې اړه چې ګوندی بیا افغانستان د کورنیو جګړو ښکار نشي په داسې حال کې چې ډاډګیرنې هم د حکومت چارواکو سترې شي داسې څه بنه پیښیږي او افغان ځواکونه له خپل هیواد د دفاع او وړتیا لري په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او امان صاحب، زه فکر کوم چې ډېر اندېښنې او تشویشونه په کار نه دي. د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه، بل اخره باید په یو قوي اراده او ځواکمن زړه قدمونه پورته شي. شک نشته چې قدمونه پورته کېدل په دې لار کې جسارت او درایت غواړي، ولی بل اخره کشل کال نور هم دلته امریکایان شتون ولري یا ورځ به وزي او موږ به بیا دې ته اړیو چې قدم چکو. اوس نه یوازې ته او د دوه توافقات چې کتل کیږي هیڅ نه و د تشویش او اندېښنې ځای نسته. سوله انشاء الله راتلونکی ده. د امریکا د ریت د سولې پاکله د ستاینې وړ دی. د ناټو د ریت د موضوع په حق له باندې د پام وړ دی. د همسایګانو یو نسبي چې په دې وروستیو کې د خلیلزاد په هڅو رامنځته شوې ده د پام وړ دی. خو یکی شک نسته چې دونه لو پروسه داس یو خونینه جګړه او نړیواله موضوع چې په پای ته رسیږي خامخا په ځینو مراحلو کې یو واړه شکست ریخت پیښیږي، خو بالاخره حتی سیر سم دی. که تاسو په دې ورځو کې د کابل نشراتو ته توجه کړي، ځینې پخواني د څلوېښت کلن جنگ سالاران او جګړه ماران هڅه د دې کوي یا دا خبرې کوي چې دلته د حکومت تر څنګ ملکي مسلح ځواکونه شته او ولسو ده. دوی غواړي چې افغانستان یو وار بیا د جګړې لمنې ته ورټیل وي تر څو د پخوا په شان باندې غټې او سترې ګټې تن ترلاسه کړي. خو اوس حالت بدل دی، انشاءالله د دې امکانات نشته چې هرج و مرج جوړ شي. دا کار په توافق د شرق او د غرب کېږي. زه امیدوار یم چې هیلې تر اندېښنو تیرې وي.
امان صاحب، که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري، خو په دې وروستیو کې هم ولیدل چې مثلا په یو شمېر هوایي عملیاتو کې، که په ځمکنیو عملیاتو کې نه و خو په هوایي عملیاتو کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره مرسته کوله. فکر کوي چې د افغان چارواکو دغه ډاډګیرنې څومره پر ځای دي؟ واقعا افغان امنیتي ځواکونه په خپل خپل ولاړ او د خپل هیواد نه د دفاع وړتیا لري؟
تاسو ګورئ چې ما مخکې هم تذکر ورکړ، هی کاش چې موږ هغه هوایي ځواک او هغه ځمکني ځواکونه په هغه قوت باندې پاتې و، لکه د شهید ډاکټر نجیب د وخت نه چې مجاهدینو ته پاتې شو. متاسفه یم چې دلته د 15 تنظیمونو جنګونه تنها په کابل کې جوړو چې 10,000 کسان په شهادت ورسېده او د کابل چیره بیخي تغییر ورته ورکړ چې چا نه پیژندله. امیدوارم چې بیا هم د عرفی صاحب خبره باندې دا خبرې ونی شي، ولی د افغانستان د خلکو د ټولو دا مخکې اشاره ورته عرفی صاحب وکړه چې د جنګ سالارانو خپل سرمایه ساتلو په خاطر هم دغه وحشت اچي. په هرات کې تقریبا کم تر کمه 1.5 میلیون مرمۍ هلته مصرف شوي دي او هوایي ډز شوي دي. تر ناوخته پورې چې وحشت ایجاد کړی چې موږ دا نویستم د حمل ده او دغه شپه باندې مجاهدین دغه ته هرات را ننوتل او موږ دا تجلیلوو. دا ناروا تجلیل او دا نابکاره تجلیل، دا د وحشت نه ډک تجلیل. دا خو په هیڅ رسم او رواج او په هیڅ کلتور او فرهنګ کې نشته. تجلیلې سبا د تجلیلونه وه وروره کینه خلک راوټول که او چې موږ دغه قرباني ورکړل او دغه جار مکه او دغه 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 ګل موږ وبو ته اخر ورکړه. ولې اغرق من تجلیل و تاسو غلا سره ولې نن دې تجلیل ما ته وخی د افغانستان خلکو ته نفرت کی د تاسو په مقابل کې؟ ولې یو شیا دوري کوم چې دې تر دې د افغانستان حکومت سخت متوجي وسیږي د نړیوالو ټولنې سره او پیشنهاد من دا د شورا د امنیت ریاست جمهوریت افغانستان د نړیوالو ټولنې په ارتباط باندې دا شی وسره شریکي چې دا د نړیوم کال درنیوم کال نه د الټرا پلس کورو کې او مل سلا پرته و نور خو مسلح قواوی دیپوگانی وی چې چور سولې، اما اوس هر کور لس ملي صلاح لري، هر سل کور کې زر ملي صلاح ده. او خدای دې نه کوي دغه شرکلنه حکومت دوره دې دوه جنابانو چې تیره سوله، دلته نفاق مابین ته راغی، بدبختي راغله، پښتون تاجک شو، تاجک هزاره شو، هزاره ازبک شو، ازبک ترکمن شو، ترکمن ایماک شو. دا ټولې خبرې ته دغه حتی هېڅ کله نه وي یادې شوې. تذکره اخیستلو ته 2000 بانی جوړې سولې دنیا کې، نړۍ کې حتی غیرات راځي، ولې موږ هغه ورقه باندې دا به تر څو خلکو ګرځوله؟ ولې متاسفه یم په دغه بې ثباتي چې اصلا راغلی ده، همدغه جنګ سالارانو راغله، همدغه حکومت دغه دوه دورو کې، هم د کرزي دوره کې، هم د غني دوره کې، دغه په جز د جنګ سالار نه، په جز دغه توفنګدار نه، چې دوی هم صاحب د سرمایه سو، هم صاحب د بلډنګو سو، هم صاحب د غصب د ځمکو سو، او دوی غواړي چې په هر شکل باندې د دنیا ویني کتو ایم سي. دوی باید د حفظ او د ساتنې په خاطر باید دا عمل وکړي. اما متاسفانه ولې دا وایم چې دوی د وړاندې وروسته فکر وکړي چې دلته بیا په اجرو باندې څوک حکومت نشي کولی، او دا دوی مړي باندې هم که مړي کېږي پې باندې هم هغه بل منزل به بیا تېنه پاتې، هغه راځي به تېنه پاتې. اخوا ته مې وړاندیز مې همدغه ده، د خپله د طالبانو مشرانو ته هم، چې دا هغه کلونه نه دي چې تاسو دلته رامس سورې راغللی، یو ولایت د بل ولایت ته تاسو ته تخلیه کوو او خپله خلکو بدرقه کولی، ولې اوس هغه وخت نه ده. په لحاظ د خدای اوس دغه خلک ژوند وړي، دغه خلک نن نه، هغه وخت یو پانتون د کابل و، یو پانتون هرات و جلال آباد و مزار کې و، اوس تنه واو یا پانتون په یو ولایت د کابل کې پراته دي. ټول باسواده دي، ټول تکلیفونه ویستل، ټول درسونه ویلي دي، ټول سترګې خلاص شوي دي. هغه وخت یوه رادیو د افغانستان و، او یو ملي تلویزیون و، اوس دوه ډېر تلویزیونه دي، 215 یا رادیو دي په افغانستان کې. اوس هر سړی عامه آګاهۍ نه برخورداره ده، هر سړی د خپل تاریخ نه برخورداره ده، ولوستلی ده، خبر ده پرې باندې، او د خپل ژوند په ماهیت باندې دا خلک پوه شوي دي. نه کوي جنګ، نه کوي، اما که جنګ پرې باندې تعمیل شي، زه فکر کوم چې هر سړی به ووایي چې ورور د خپل د ژوند لپاره او د خپل بقا لپاره به جنګ وکړم.
مننه امان صاحب. ښاغلی عارض، د امان صاحب خبرو ته په پام سره مخکې تاسو وویل چې ډېر د اندېښنې وړ ځای نه دی، خو بیا هم کله چې د استانبول د غونډې لپاره طرحې توحید کېدلې، تر دېر شو زیاتې طرحې استول شوې ملي مصالحې عالي شورا ته، دغه شان وروستیو مظاهرو ته په کابل کې د یو شمېر نورو ګوندونو ګواښونو ته، غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو ته چې په وروستیو کې به د ټولنیزو رسنیو هم تاسو خبر شوي وي، او رسنیو هم دې ټولو ته پام سره، بیا هم تاسو فکر کوئ چې د اندېښنې وړ ځای نه ده، او کومه کورنۍ جګړه او ستونزه به رامنځته نه شي؟
جمهور کې خو دغه په کار ده چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړل شي. دغه کسان ته چې تاسو یا غیر مسؤول وسلوالو ته اشاره وکړه، یا نور دا ټول د هغو کسانو لخوا څخه تنظیمېږي چې په دولت کې یا په نظام کې شتون لري. دوی د ښه حکومتولي اراده په دا شل کال کې نه درلودله. زه به یو تریخ حقیقت بل ترمان صاحب یو ګوته ورته ونیسم، که څه هم خوند نه راکوي چې ووایم. د افغانستان په تاریخ کې تاسو وګوري، پوج او امنیتي قواو د هیواد دفاع نه ده کړې، بلکې په هر موقع کې چې د هیواد استقلال تهدید شوی دی، ولسونو دفاع کړې ده. که تاسو د افغان انګلیس جګړې ته وګوري، که تاسو د افغان روسیې شوروي جګړې ته وګوري، او که یا وروسته تر هغه، زه فکر نه کوم چې د ولس په وړاندې باندې چې منفي اراده، یا د پوج، یا د امنیتي ځواکونو، یا حتی د دولت د ډیرو کارمندانو موجود دي. په مجموع کې سوله ټوله غواړي، خو د هغه منځته راوړل شخص نشته ستونزې لري. دلته تاسو وینئ چې په دا شل کاله باندې چې امریکایان هم دلته موجود و، تریلیونونه ډالر هم مصرف شو، ولې افغانستان جوړ نه شو؟ ولې سوله و امنیت رانغلل؟ خو دلته امریکا پر هغه کسانو باندې د پن په توافقاتو کې اتقا وکړل چې هغه په خپله غربي منابعو ناقضین د حقوق بشر بللي وه، جنګ سالاران یې بللي وه، او چپاولګران یې شمېرلي وه. هغه یې پر ولس باندې مسلط کړله. د هغو په شتون کې که اوس هم امریکا هر څومره نور موجود دي، د دغو خلکو په شتون کې، د دغو ساختارونو جوړښتونو په وجود کې، افغانستان د پرمختګ لوري قطعا په خوب کې هم نسی لیدلای. بل اخره یو خوځښت پکار دی چې د هیواد په وازه کې تغیر راشي، په اقتصاد کې، په امنیت کې، په ټولنیزو مناسباتو کې، د افغانستان د حیثیت د یاد کولو لپاره باید تغیر راشي. د هغه لپاره د اوسنۍ د دوحې توافقات او د امریکا وروستنۍ کړنې د تقدیر وړ دي. طالبان باید هڅه ونه کړي چې دا موضوع د مشکل سره مواجه شي، تر څو په آینده کې امریکا او د هغه متحدین د طالبانو سره هم ښه مناسبات ولري او د دې ولس کړاوونه پای ته ورسیږي.
ښاغلی امان، اوس خو امریکا پریکړه کړې دغه ټول ستونزې خو تاسې هم یاد کړې، عارف صاحب هم بې ځنې بریاو ته اشاره وکړه، اوس خو امریکا پریکړه کړې چې لمینه به پیل کوي او د سپتمبر 13 به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، اوس څه کول پکار دي د دې لپاره چې راتلونکي کې دغه د عوامو دغه اندېښنې هم ختم شي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړو په ډګر بدل نشي؟
زه به یو څه د امریکا په اکله باندې درته یادوري وکړم، پښتون ته به ځواب درکړم. خپله د امریکا کومه لاسته راوړنه د منطقې نه چې د خپله خاورې مهنه چې هلته بهر د عربو پسرلی په باندې نوم کېښود، هلته یې څه لاسته راوړنه درلودله دنیا ته معلومه ده. په روسیې سره چې شروع وکړله په سوریه کې بانه ونډو ته ونیو، هلته یې څه لاسته راوړنه ورکړه. اقتصادي مسله د چین چې مخکې کړې وه، هلته امریکا څه لاسته راوړنه راوړه ځان ته. مسله د ګاز د اروپا او د روسانو چې وچې دنه په باندې ولګو چې لا سره ولنه وده نو دل په اروپا کې، په افغانستان کې کوم لا سره ولنه راوړی ده، په جز دې چې په عراق کې کوم لا سره ولنه راوړی ولې دوباره ورته مراجعه وکړه. متاسفه ما هغه ستراتیژیګان خپل امریکا یو شی چې خپل پالیسی کې لدی دوی خپل شکست هیڅ کله نه منل او نه مني. هر کله چې دې په یو قسم د اقسام باندې شکست خورلې ده، عاجل لکه غدوې تیم دی والیبال چې سرویس تبدیلی او بلته جمهوریت خواهان دیموکرات دیموکرات جمهوریت خواهان ته په ټول د تاریخ کې دغه شی بل یو 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 مدني ټولن ته انتقال شوی نه ده. حتی خپل هم په افغانستان کې د بیا رغونی و په جز امغه کسان چې دوی سره اجنټانی و امغه پیسې دار کړل، هغه کسان چې پنځه سل وکاله مخکې د دې په واسطه پاکستان ته لاړه امغه پیسې داران شول، هغه کسان چې دوی سره ارتباط درلود امغه پیسې دار کړل. مواد مخدر په جهان کې موږ اول درجه کامیاب اصول او اول درجه کامیابی موږ نصیب شول، قاچاق قطن بند نشو. مواد مخدر دغه مفتلا کېدل د افغانستان 5 میلیون وګړي د ماپه چاپیز اندلنه امانن یو چرسی په یو کلی کې په ټول کلی کې به بدنامو امانن 15 میلیونه پوډاریان دوی لري. کاتن مسلمان قوت وړو سکتور د امنیتی ته کاتن همکاري وسره لانه د کړي چې وتنی دوري څلور هلیکوپټر باندې دوی تر اخره پورې وغولول.
امان سب که پختل ته ورا شو به وخت کم پات ډیر
وخت په کار کوي. افغانستان حکومت او چدی ته په تلاس کړو په معذرت باندې اوس پیشنهاد مې دا د وړاندیز مې دا د افغانستان حکومت لا دیګری د امریکا حکومت ته باید وکړي چې د دوی دغه شپږ میاشتې نه اوسې د نرلاندې دوی د نظر لاندې د ترکیه مجلس در دایر شي او دغه په توافق باندې ورسیږي. هر هغه شی دوی درمګړي شي افغان د افغانستان حکومت او د مجاهدینو مابین کې امریکا د میانجیګری ورته کوي، یو بل د تیر شي ترغو د دوی روغه جوړه وشي او هغه حکومت چې دوی غواړي یا مشارکت غواړي یا انتخابات غواړي دا د امریکا د نظر ترغو تر 13 سپتمبر نه آینده پورې د نظر د دوی موجودیت کې دغه شی راشي دا به یو لوی لاسته راوړنې دی امریکا.
ډیر مننه امان سه په اره سه تاسو نظر سره.
زه فکر کوم چې بل اخره هغه وخت را رسیدلې دي چې د افغانستان جګړه و پای ته باید ورسیږي. که شرق او که غرب خپل ازمایښونه په افغانستان باندې وکړه، د بریا بوی تر پزې نشو. په لحاظ اوس داسې وخت را رسیدلې دي چې نه تنها امریکا بلکه همسایه هیوادونه هم او حتی د سیمې ستر هیوادونه هم په دې قانع شوي دي چې افغانستان باید پرېښول شي چې خپل سرنوشت په خپله تعیین کړي او بهرني ځواکونه باید ترې نه ووځي. دا یو نیک اقدام دی، موږ ورته هیله من یو او په هر صورت باندې د پیروزي یا د کامیابۍ انتظار یې باسو.
د افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هم
پکار دی کنا
پیاری پیوری کول خو ترمان صاحب قربان دي سم دا ځواکونه څه خو بيخي پیچلې ده څه فکر کوم چې در جګړیز شعارو تر جګړیز ترتیباتو د تجهیز په نامه د تمویل په نامه تر دغه باید فعلن کیر شو یو اړ افغانستان یو متحد افغانستان سي ولسونه یو آرام نفس وکاږي دغه د سولې بهیر پای ته ورسیږي یا سر ته ورسیږي وروسته تر هغه بیا موږ کولای شو چې مجموعا افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوم ګامونه پورته کړي د کوم هیوادو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کوم کارونه په خپل وکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې ونیز بس وخت هم دومره. امان صاحب او وارث صاحب له دواړو مننه کوم.
مننه
لطف.